السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجلې ته خره خلاص. خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم او په تخنیکی چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. د نننۍ خبری مجلې د سر موضوعات مو دا دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا ته رسیدلی او د ارګ مڼې وایي چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر سفر د افغانستان د بهرني سیاست له پنځو کړیو یوه هغه ده. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ایشیانو له هغو دولستنو څلور تنه نن خوشې کړل چې تېره ورځې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې برمته کړي وو. خو د مهال صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې د خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر د یو دولتي هیات په مشرۍ د استرالیا پلازمینې ته ورسید. د هلمند په ګریش او سنگین ولسوالیو کې د ملکي تلفاتو د څیړلو په هدف یو هیات په دغه ولایت کې خپلې څیړنې پیل کړې. په مسکو کې د اپوزیسیون نه ویشت مظاهره چا نیول سوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیات په مشرۍ د استرالیا پلازمینې ته ورسید. دی به د دغه هیواد له چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر به انډونیزیا او سنگاپور ته هم لاړ سي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال د دغو سفرونو په باب ازادي راډیو ته وویل:
په دې سفر کې به رئیس جمهور د دغو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د افغانستان او د دغو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، تجارتي او زراعتي برخو کې مجلسونه کیږي او یو لړ توافقنامې به امضا کیږي.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به په استرالیا کې له میشتو افغانانو سره هم وګوري. د هلمند په ګریش او سنگین ولسوالیو کې د ملکي تلفاتو د څیړلو په هدف یو هیات په دغه ولایت کې خپلې څیړنې پیل کړې. دغه هیات چې دفاع وزارت یې مشري کوي نن د هلمند له والي حیات الله حیات سره پر دې مسله خبرې وکړې. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه هیات ویلي په دې ولایت کې به د ملکي تلفاتو موضوع په جدیت سره وڅېړي. د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې تېره شپه په ګریش ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ نه غړي وژل سوي دي. دغه راز په سنگین کې هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبر په دې ورستوي کې ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد خان ارمان د هندستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې د ګډون په هدف هندستان ته رسیدلي. د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ د چهارشنبه پر ورځ پیلېږي چې اوله مسابقه به د حیدرآباد سنرایزرز او د رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونو ترمنځ وي. افغان لوبغاړي د حیدرآباد د ټیم لپاره رانیول سوي دي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل:
نو راشد ارمان دوی ورځې مخکې رسېدلی دي او محمد نبی ساحل هم نن د هندوستان په لور باندې وخوځېدي او واقعا هم دغه دواړه اتلان به د هندوستان په غوره پریمیر لیګ کې برخه اخلي.
دا اول وار دی چې د افغانستان لوبغاړي د آی پی ایل په مهمو مسابقو کې برخه اخلي. د پاکستان پولیس وایي د یو محلي زیارت د منجبر او د هغه د همکارانو لخوا شل کسان شکنجه او بیا وژل سوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه مقام محمد بلال پرون ویل چې د پنجاب یالات په ختیځ کې د یو زیارت منجبر عبدالوحید او د هغه څلور ملګري په لرګیو او چړو د مریضانو د وژنې په تور نیولې دي. د پاکستان جیو ټلویزیون راپور ورکړی چې قربانیان تر مړینې مخکې شکنجه سوي او مړی یې په داسې حال کې موندل سوي چې کالي یې په تن نه وه. د سرګودي زولی د صدر تھانې یو مسؤل زمیر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
تیره شپه ایوانیمه بجای د درگاه محمد علی نه شپاړس مړی او شپږ جوبل کسان ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال ته ورسول چې پکې څلور کسانو په هسپتال کې ساور کړه او دا شان د مړو شمیره شلو ته ورسېده چې پکې شپاړس نارینه او څلور زنانه شامل دي او دوه کسان جوبل دي.
د دې زیارت متولی یا منجاور د چارواکو په خبره چې خپل مریدان وربلل د نشي توکو لور کول وروسته شکنجه کول او وژل. ویل سی وی دی چې منجاور د کسانو پر وژنه اعتراف کړی دی. د روسي پولیس وایي دوی نن د مسکو په مرکزی برخه کې د اپوزیسیون نه ویشت مظاهره چان نیولې دي. دا کسان په داسې حال کې نیول کیږي چې اونۍ مخکې تر زرو ډیر کسان د هغو مظاهرو پر مهال ونیول سول چې د کرملین د منتقد او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی لخوا تنظیم شوی. د مسکو د پولیسو مطبوعاتي دفتر ویل چې 90 کسان د امن نظم د ګډوډۍ له کبله نیول سوي دي. ناوالني اوس مهال د 15 ورځني بند موده تیروي. د تیر اونۍ په بهیر کې د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور بندي سو. په سربیا کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. داسې ښکاري چې صدر اعظم الکساندر ووچچ به چې د جمهوري ریاست کاندید دی د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی ایسي. دا په اصل کې دی چې دغه هیواد هڅه کوي د خپلو اروپایي اهدافو او له روسیې سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. ووچچ نن د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
هر څوک چې واک ته رسیږي باید ځوانانو ته ډېر پام واړوي. موږ کافی تقاعد شوي کسان وینو چې ګوندونه یې سره بدل را بدل کړي، خو بیا هم په لیستونو کې د همدغو کسانو نومونه وینو.
وچچ ویلی هیله من دی چې دغه انتخابات به په سربیا کې ثبات راولي. زیاتې نظر پوښتنې څرګندوي چې وچچ شاید د اپوزیسیون په وړاندې چې سره ویشل سوی په اسانۍ سره بریا خپله کړي. بلخوا د ارمنستان اوسیدونکي نن په پارلماني انتخاباتو کې خپله رایه کاروي. د رایو په نتیجه کې به دا فیصله کیږي چې څوک له پلان سره سم راتلونکی کال د پارلماني سیستم په مرسته دغه هیواد رهبري کړي. د 2015 میلادي کال د ټول پښتنې په نتیجه کې په اساسي قانون کې د تصویب سویو تعدیلاتو له مخې به د ارمنستان صدارت ته زیات صلاحیتونه ورکول کیږي او د جمهوري ریاست مقام به تر ډیره تشریفاتي بڼه لري. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان وویل: له سولې پرته بل شی ارزښت نه لري. موږ به په خپلو سرحدونو کې د سولې د ټینګښت لپاره هره ممکنه هڅه وکړو چې هیڅوک به یې نسي زیانمنولی. په کمپاینونو کې 9 ګوندونو او متحدانو یې برخه درلوده. دوی د جنوبي قفقاز په دغه جمهوریت کې چې 3 میلیونه نفوس لري تر ډیره پر اقتصادي ستونزو تمرکز کړی دی.
له خپل همکار صالح محمد صالح نه مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب به اوریدلی شئ: ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا ته رسیدلی او د ارګ ماڼۍ وایي چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر سفر د افغانستان د بهرني سیاست له 15 کړیو یوه هغه ده.
ما در حلقه اول سیاست خارجی خود که کشورهای منطقه هست و غیر از پاکستان یک روابط تعریف شده بر مبنای رابطه دولت محور با تمام کشورهای منطقه داریم.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي ژر تر ژره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي، ځکه چې د ده په خبره په امتیازي کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشریحاتو باندې باور نه لرو. باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخاباتو معلوم شي تر څو د ملت باور پیدا شي.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ایشیانو له هغو دولسو څلور تنه نن خوشې کړل چې تیره ورځې د هسکیمینې په ولسوالۍ کې برمته کړي وو. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په پام کې دا راتلونکي اونۍ د حزب اسلامي یو شمیر زندانیان خوشې شي که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. قدرمن اوریدونکو، رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته لکه څنګه چې من په پیل کې ویل چې د ایشیانو نن په ننګرهار کې له هغو دولسو چې پرونی برمته کړي او څلور تنه خوشي کړي دي. په همدې اړه زمونږ په ننګرهار کې زمونږ خبریال شاه محمود شینواری سره د ټلیفون په لیکو. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات له قدرمن اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې هم یادونه وکړه، تیر ورځ د هڅ کې مینه ولسوالۍ د چاروازی سنزلی هم دغه رنګ د شیخ میدان نسیمو څخه 12 تنه ملکی وګړي د ایش وسلوالو برمته کړي وو چې د ننګرهار ولایتي اداره هم دغه خبره مني چې دغه 12 تنه تیر ورځ وړي وو او له دې ډلې څخه 4 تنه چې هغه نن د سیمې د خلکو قومي مشرانو په حلو حضرو باندې دوی بېرته راستانه شول او خپلو کورنیو ته ستانه شول. خو د سیمې کې چې موږ خلکو سره خبرې وکړلې، یو 2 تنو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دغه کوم نیول شوي کسان دي، دا ټول دهقانان دي او دوی هغه کسان دي چې په خپلو کروندو باندې کوکنار کړی وو او خاص په دې تور باندې د ایش وسلوال نیولي وو چې دوی ولې د دوی د امر څخه سره سرغړونه کړې ده. له دې وړاندې چې کله دغه کوکنارو د کرلو نه مخکې د ایش وسلوالو په سیمو کې ټولو کروندګرو ته اختګواښ کړی وو چې تاسو په خپلو سیمو باندې نشي بوټي نه کړئ، نو دغه کسان چې نیولي وو په خاص دې خاطر باندې چې دوی ولې سرغړونه کړې ده.
بلې ډیره مننه. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود چینواری و چې د هغو څلور تنو د خوشي کېدو په اړه یې له تاسو سره جزئیات شریکول چې پرون د عیشیانو د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې دولس تنه برمته کړي وو.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن استرالیا ته ورسید. ولسمشر تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی به له ځینو استرالیایي چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. ویل شوی دی چې ولسمشر به په دغه سفر کې په استرالیا کې له ځینو میشتو افغانانو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي انډونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر سفر د افغانستان د بهرني سیاست له پنځو کړیو یو هغه ده. د ولسمشر غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د ملي یووالي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپل بهرني سیاست په پنځو کړیو کې د پام وړ ګامونه اخیستي او سربیره پر دې چې د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي په نړیواله کچه هم یو اجماع رامنځته کړی ده. په دې اړه عباد الله حنان ځای راپور راکوي.
افغان ولسمشر د نړیوالو د هر اړخیز ملاتړ د خپلولو په هدف د خپلو بهرنیو سفرونو په ترڅ کې دا ځل اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته روان شوی او دا د افغانستان د بهرني سیاست له پنځو کړیو څخه یو بل کیږي. د ولسمشر غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د بهرني سیاست پیاوړتیا او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې د ولسمشر غنی له مهمو ژمنو څخه دي چې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه هم اخیستل شوي دي. ښاغلی مرتضوی د یک شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل اوسمهال افغانستان د پاکستان پرته د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او په نړیواله کچه یې هم یوه ستره اجماع رامنځته کړې ده. دی وایي د ملي یووالي حکومت د خپل بهرني سیاست په پنځو کړیو کې ګټور ګامونه اخیستي. په لومړۍ کړۍ کې چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې دي، د پاکستان پرته د سیمې له نورو هیوادونو سره روښانه او دولت محوره اړیکې لرو. د زیاتوی چې د غدریو هیوادونو ته د ولسمشر سفر پر اقتصادي او پراختیایي موضوعاتو راڅرخي. ښاغلی مرتضوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د یادو هیوادونو د لوړپورو چارواکو سربیره له یو شمېر سوداګرو سره هم وګوري او هغوی به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې دوه نیم کاله وړاندې د افغانستان بهرنی سیاست په پنځو کړیو ویشلی و. په دغو پنځو کړیو کې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي هیوادونو، د سترو مرستندویو هیوادونو، آسیایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې شاملې دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له کورني سیاست پرته بهرنی سیاست ناکام دی. سیاسي کارپوه ودیر صافی وایي حکومت نه یوازې دا چې په خپل کورني سیاست کې بریالی نه دی، سربیره پر دې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره هم ښې اړیکې نه لري.
خارجی سیاست تطبیقول د داخلي سیاست مطابقي دا چې ته دمنه ورانه دمنه جوړنه خارجی سیاست به هیڅ وخت نه جوړېدل.
تر دې مخکې د ولسی جرګې یو شمېر غړو او ځینو سیاسي ګوندونو هم د ملي وحدت حکومت پر بهرني سیاست انتقاد کړی وو او ویلي وو چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې په خپل بهرني سیاست کې له ثبات او لازمو ظرفیتونو څخه برخمن نه وو. عباد الله حنانزه، ازادي رادیو، کابل.
افغان چارواکي وایي حکومت به تر دوه اونیو پورې له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک مواد عملي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته ویل چې په نږدې ورځو کې به د حزب اسلامي د بندیانو یوه ډله له زندانونو خوشي شي. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو مهم غړي محمد امین کریم ویلي چې ښاغلی حکمتیار به په لږه موده کې د هیواد په یو ولایت کې راڅرګند شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک مواد د عملي کېدو په حال کې دي او تمه ده چې حزب اسلامي کابل ته د خپل مشر د راتګ نیټه ځانګړې کړي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل تر را روانې یوې اونۍ پورې به د حزب اسلامي د بندیانو یوه ډله له زندانونو خوشي شي.
در هفته آینده شاید خواهید بود که مفاد توافق نامه
پراتلون کی اونۍ کې به شاهدان و سوچې د توافق نامه مواد په عملی توګه د بشپړې دوه په حال کې دي. د حزب اسلامي د بندیانو یو برخه به آزاد شي او تر 15 ورځې پورې به ټول مسولیتونه چې حکومت ورتر غاړي ول ورته تیارای شته.
د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک شاوخوا شپږ میاشتې مخکې لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک له لاسلیک کېدو او د ملګرو ملتو د سازمان د تحریمونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له لرې کېدو وروسته د دغه حزب مسؤلینو ډیر ځلې ویلي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر له خلکو له تاوده هرکلی سره کابل ته راشي. خو ګلبدین حکمتیار د تفاهم لیک د ځینو تخنیکي لاملونو او له زندانونو څخه د حزب اسلامي د غړو د نه خوشي کېدو له امله تر اوسه پورې کابل ته نه دی راغلی. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو غړی محمد امین کریم چې کابل ته د حکمتیار د راتګ د کره نیټې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د یو لړ تخنیکي مسایلو په هوارېدو سره به حکمتیار په خلکو کې راڅرګند شي.
د اسلامي جمهوری دولت د مشرتابه او حزب اسلامي افغانستان لخوا د مجاهد امیر د راتګ لپاره تیاریان شته. کله چې دغه تخنیکي مسایل حل شي، ان شاء الله د حزب اسلامي افغانستان مجاهد امیر به د هیواد په یو ښار کې راڅرګند شي.
له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې عالي شورا له لویو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي او افغان حکومت او حزب اسلامي د دغه هوکړې د موادو عملي کولو ته ځانونه ژمن ګڼي. د سولې عالي شورا مسؤلینو ډیر ځله ویلي چې وسلوال طالبان د هم د حزب اسلامي په څیر د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو تل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرو ته حاضر نشي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ استرالیا ته ورسید، یو شمیر افغان شنون کې استرالیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ټینګار لري چې ولسمشر باید په اقتصادي چارو کې د استرالیا همکاري وغواړي. د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت افغان لیکوال او مدني فعال عبدالهادي هادي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې استرالیا د تروریزم ضد په مبارزه او همداراز په اقتصادي چارو کې له افغانستان سره د همکارۍ لیوالتیا لري. له ښاغلي هادي سره ولاستانګزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې استرالیا څه ډول له افغانستان سره مرسته کولای شي.
استرالیا له افغانستان نه ډېره لرې پرته ده. د استرالیا علاقمندي له افغانستان سره فقط دومره ده چې استرالیا د نړیوالې ټولنې غړی ده او د تروریزم په خلاف د جوړ شوي اتحاد یو له ډېرو منونکو غړو نه ده چې تر اوسه پورې پوځیانو هلته حضور درلوده. دوی علاقمندی لري تروریزم سره د مبارزې په افغانستان کې د بیا رغونه کې د سهم اخیستلو، او زه ګمان کوم چې ولسمشر به په دې سفر کې زیات سن په استرالیا کې د استرالیا د قانونو په برخه کې، د لارو د جوړولو په برخه کې، او په اقتصادي برخه کې کولای شي افغانستان سره مرسته وکړي، او په دې برخه کې دوی لوی تجارب لري. زه فکر کوم چې لوی لاسته راوړنه به همدغه وي چې وکولی شي د استرالیایي متشبثینو یا دولت توجه په افغانستان کې د قانونو کیندنو ته راواړي. او زه فکر کوم چې زیات تمرکز هم د دې سفر په همدې ده، ځکه هغه دوه سنه ده چې دوی ښودلي چې انتحقیقي هغه هم د قانونو د کیندنې او د پراختیا د قانونو په باب د چیرونو د چیرونو په باب د
سندونه
سبا امضا کی.
نو استرالیا چې دغه سندونه هم امضا کوي، مخکې لدی آیا د افغانستان په اړه څه بحثونه کړي دي؟ د ولسمشر د سفر په درشل کې خپل استرالیایي مقامات څه وایي او د افغانستان په اړه څه بحث روان دی هلته؟
ډېر زیات تود نه و د ولسمشر، لکه څنګه چې نن یې هرکلی و، هرکلی هم ډېر ساده و. او مخکې له راتګ د دې سفر په درشل کې هم د استرالیا په داخلي رسنیو کې د ولسمشر د سفر موضوع ډېره ګرمه موضوع نه وه. ضمني یادونه کېدله چې د افغانستان ولسمشر راځي او د قانونو په برخه کې او د اړیکو د پراختیا په برخه کې، له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې، په دې مواردو کې به د استرالیایي مقاماتو سره مباحثات کوي. او د دا سفر هم داسې سپېژول شوی ده چې له صدراعظم په بلنه راغلی ده، د باور له صدراعظم سره ګوري، وروسته به د استرالیا له ګورنر جنرال سره ګوري، د کابینټ یو دوه غړو سره، او په سبا باندې به دغه دوه سند دا لاسلیک کوي. او په د سه شنبې په ورځ باندې هم څومره چې زه خبر یم یو ډېر محدود ناسته یو محدود شمېر افغانانو سره دی کانبرا کې.
په استرالیا کې خپل هم ګڼ شمېر افغانان اوسېږي، د کډوالو په برخه کې هم هلته ځینې افغانان کېدی شي اوسي، د هغوی د ستونزو د رسېدګي په خاطر آیا څه کار کولی شي ولسمشر په دغه سفر کې که څنګه؟
هلته شرایط دومره غیر انساني دي او دومره مشکل دي چې له یوې خوا کار نشته، له یوې خوا دوی ته پناهندګي نه ده ورکړل شوې، ډېر زیات تاثیر ګذاره به نه یا ما که په بحث کې شامله موضوع طبیعي خبره ده چې د یو واد ولسمشر نشي کولی چې یو هیواد ته لاړ شي او هلته دوی کډوال ووسي او دی بې تفاوته ترې تېر شي.
په استرالیا کې میشت افغان لیکوال او مدني فعال عبدالهادي هادي و چې له صفي الله ستانکزي سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو او یا وتلو پریکړه افغان حکومت پورې اړه لري. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د خبرو په غبرګون کې وکړې. زمیر کابلوف ویلي د طالبانو هغه غوښتنه چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي پر ځای ده. رحمت الله افغاني په اړه راپور لري.
افغان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونه چې ګواکې د طالبانو د غوښتنه پر ځای ده چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي ناسمې بولي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د موجودیت او یا وتلو پاړه افغانانو ته امر وکړي.
هیڅ کس نه میتونه در
هیڅوک حق نه لري چې افغانستان ته امر وکړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي او یا حملات شي. په دې اړه پریکړه د حکومت صلاحیت ده. له ترهګري جوړلو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې کده هر نیت او هدف لپاره وي نه یوازې له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي بلکې سیمې ته یو بل ګواښ هم متوجه کولی شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د طالبانو د غوښتنه چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي پر ځای ده. کابلوف ویلي د ناټو او امریکا ځواکونه باید د یو تړون له مخې په افغانستان کې د خپل موجودیت په اړه وضاحت ورکړي او دغه شان د خپل ماموریت موده دې مشخصه کړي، خو له دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه په احتمالي ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی و چې دا سیو پریکړه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې پر حالاتو ناوړه اغیز کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې داری پلاوی د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د یادې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزای وایي
دا د یو مملکت په چارو کې ښکاره مداخله ده. په داسې یو حالت کې چې د یوې ډلې له پروګرامونو ملاتړ کېږي چې موږ هره ورځ ورسره جنګېږو، په دې لاره کې شهیدان ورکوو، موږ خپله پوهېږو چې څه وخت بهرنیان ووځي او څه وخت یې موجودیت اړین دی.
له بل پلوه د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان د پرمختګ او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې پراته دي او د دوی په همکاري افغانان د یو نظام لرونکي دي.
د افغانستان مشرانو جرګوي چې په امتیازي تقنینی کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی او باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار د یکشنبې په ورځ دغه جرګې عمومي غونډې ته وویل د انتخاباتو په اړه باید د ژمنو پر ځای عملي اقدامات وشي تر څو د ولسواکۍ اصل پر ځای وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه تم کال ته د ولسی جرګې د امتیازي کال لغزیدو اندېښنه لري. وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په هیواد کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو ډاډ څرګند کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په تړاو د سناتورانو له اندېښنو وروسته وویل افغان حکومت ته پکار ده چې نور امتیازي دورې پای ته ورسوي او واقعي ولسواکي عملي کړي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشه اعلانونو باندې باور نه لرو او باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخاباتو معلوم شي تر څو د ملت باور پیدا شي او د حکومت لپاره او د ملت لپاره موږ پارلمان لپاره مجبور کې دواړه وټاکنه مشرانو جدي ولسي لپاره نور شرم ده چې د اتم تخنینی امتیازي کال انتظار کوو. او دا بری شرم دی.
دا په داس حال کې د افغان ولسمشر د کب د میاشتې په شپاړسم نیټه د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې اووم امتیازي اجلاس پرانیست. له دې وړاندې د جرګې تیر کال هم د تقنیني فرمان له مخې کار ته دوام ورکړی و. دا په داس حال کې ده چې د 1940 لمریز کال په پسرلي کې باید په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شوي وای. افغان حکومت ویلي چې دا انتخابات له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته ترسره کیږي او د دې لپاره د انتخاباتي کمیشنرانو د بدلولو ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم باید کار وشي. سناتوران اندېښنه لري چې د نام نویو له پراخېدو او د انتخاباتو کمیسیون له بې پروایۍ سره دا انتخابات نور هم ونه ځنډېږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بنسټیز کارونه روان دي، خو دا مهال یې نېټه نشي اعلانولی. د یاد کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل حکومت یې دوه مهال ویش سپارلی، خو بودیجوي ستونزو دا انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
دو ٹائم لائن ریاست جمہوری تو ورکڑی دی چاغا پدی وجہ باندھے ہم تو ڈونران سر منگ شری کڑی دی منگ واڑو چراتون کے پارلمانی ولسی جرگے تاکنے ہم دو ولسوالو تاکنے دیر شفاف او دا افغانستان دا خلق و لفار قابل قبول تاکنے ولرو.
له دې وړاندې د انتخاباتو په برخه کې د مدني ټولنو شبکې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې ناکام بللې. ویلي دي هغه کارونه چې باید ترسره شي وایي نه دي شوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي کېدو هڅه کیږي او دا ټولې چارې تبن وخت ته اړتیا لري.
د افغانستان جمهوری ریاست هغه واضح ناسمې وبللې چې ګواکې د سولې علي شورا مالی منابع نه لري. دغه شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار وایي د سولې د علي شورا بودیجه سنډیدلې خو له منځه نه ده تللې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د عالی شورا د مالی سرچینو د وچېدو په تړاو د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه ردوي او وایي چې د دغه شورا مالی سرچینې خوندي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په خبري ناسته کې وویل د سولې د عالی شورا ستراتیژي بشپړه شوې او و بکړی شي چې د یادې شورا کارونه له پخوا څخه لا ښه او مؤثر کړي.
شورای عالی صلح استراتژیش نهایی شده، برخلاف خبرهایی که دیروز نشر شده بود که منابع مالی ندارد.
د سولې د عالی شورا استراتژی بشپړه شوی او د ځینو رسنیو د خبرونو پر خلاف د دغه شورا لپاره مالی منابع شته او کوم بدلون چې رامنځته شوی دی د شورا ظرفیتونه بل وړ او کارونه به د درول انشاء الله دندو سره سم متمرکز شي.
خاغلی مرتضوی وویل د دغه شورا لغوه کېدل د حکومت په پلان کې نشته او زیاته کړه چې د سولې ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او دغه هدف د سولې د عالی شورا له لارې تعقیبیږي. خاغلی مرتضوی دا هم وویل چې په سیاسي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازې محمد اکرم خپلواک پر وسنۍ دندې سربېره د جمهور رئیس په حکم د دغه شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د سولې عالی شورا د یوې منبع له قولې لیکلي چې دغه شورا چې له 1390 لمریز کال راهیسې فعاله ده د روانې اونۍ د شنبې له ورځې وروسته بودیجه نه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خبرمنو اوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د امریکا او مصر ولسمشران په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. مصر چې په سیمه کې د امریکا نږدې متحد پاتې شوی او هر کال د امریکا څخه څه باندې $1 میلیارډ پوځي مرستې ترلاسه کړي، د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره اړیکې خینوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی سبا په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا د دواړو مشرانو چې یو بل استایلي ترمنځ لومړنۍ رسمي کتنه ده. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي ولسمشر ترامپ غواړي له السیسی سره په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو له څرګندونو داسې ښکاري چې له امریکا سره د مصر اړیکې به د باراک اوباما د حکومت په پرتله پیاوړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ له بری وروسته السیسی وویل ترامپ چې د لومړي ځل لپاره سیاست مخه کړې د مصر او همداراز د ټول سیمې له حالاتو ښه خبر دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر له فاکس بزنس نیوز چینل سره په خبرو کې خپل مصري ساری یو داسې فوق العاده مشر وباله چې پر خپل هیواد بشپړ کنټرول لري. ترامپ همداراز د السیسی د وجود د حرکاتو په اړه په نیویارک کې د 13 سپتمبر د میاشتې له کتنې وروسته هم یو لړ څرګندونې کړې وې.
السیسی چې په خوا د مصر د پوځ مشر په 2013 کال د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له قدرت لري کړه او پلویان یې وځپل. دغه مسله د دې سبب شوه چې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما اداره له قاهرې سره پوځي مرستې وځنډوي. د ترامپ د ادارې یو چارواکي وویل چې متحده ایالات به د درستو موضوعاتو په اړه یوه خصوصي او په ډېر احتیاط تګلاره مخته ونیسي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مصر ولسمشر د هغه کمپاین په خاطر ستایلی چې په وینا یې په سینا ټاپو وزمه کې د ترورستانو لخوا د اوږدې مودې ګواښ له منځه وړی دی. دغه چارواکي همداراز ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ په دې دواړو مشرانو د خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع وي. د مصر ولسمشر به مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ترامپ سره وګوري د هغه د ادارې له یو شمېر چارواکو او هم د کانګرس له یو شمېر غړو سره کتنې ترسره کړي. مصر په منځنی ختیځ کې د واشنگتن یو د اوږدې مودې نږدې متحد پاتې شوی او هر کال یې 1.3 میلیارد ډالر پوځي مرسته ترلاسه کړې ده. السیسی به واشنگتن ته په سفر کې د غراز د پیسو د نړیوال وجی صندوق او د نړیوال بانک له رئیسانو سره وګوري او په دې اړه به چې له دغو دواړو نړیوالو ماسو سره په څه ډول په اقتصادي برخه کې همکاري پیاوړې کولی شي بحث او خبرې وکړي.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماښام 6 بجې